امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په ایتالیا کې د کډوالو د بیړۍ د ډوبیدو په پیښه کې د تلفاتو لوړ شمیر. د ژغورنې کارکونکي وایي د ایتالیا په ساحل کې د کډوالو د یوې بیړۍ د وښتو د پیښې زیاتره قربانیان افغانان دي. اوکراین ته د جنگي جت الوتکو د لیګلو مسأله او د کانګرس نظر. د امریکا د کانګرس ځینې غړي په دې اړه د امریکا په حکومت د خپل دریز بدلولو لپاره فشار اچوي. او د برتانیا په مانچستر ښار کې د افغان نجونو د تعلیم په ملاتړ د پښتو ژغورنې د غورځنګ لاریون. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده، د کب اتمنې ټاو د 2023 کال د فبروري 28مه. زه خایسته سعادت لامېمه. د پاکستان لخوا افغانو طالبانو ته د پاکستانی طالبانو سره د مبارزې خبرداري. د پاکستان د دې خبرداري او معنا او مخاصده دا مسله د خبرونې قدرمن میلما په خوانی والی خالی خاغلی ګلاب منګل سره راسپرو. زما همکار سید عزیز رحمان با اوکراین ته د امریکا لخوا د جنگي جت الوتکو د لیکت پر څرنګوالي هم رڼا واچوي. لا تاسو په مننې قدرمنو میلمنو، د ګرانو لیدونکو نه هیله کوم چې موږ سره مل پاتې شي. د ژغورنې کارکونکو ویلي چې د یکشنبه په ورځ د ایتالیا په ساحل کې د کډوالو د یوې بیړۍ د اوښتو په پیښه کې شاوخوا 55 تنه مړه شوي دي چې زیاتره یې افغانان دي. دا شمېره ښایي لا لوړه شي. چارواکي وایي چې په بیړۍ کې ټول ټال 200 کسان سپاره وو او څو ورځې مخکې یې د ترکیې نه د ایتالیا په لوري حرکت کړی وو. د ژغورنې هڅو نن هم دوام درلود، ځکه چې یو شمېر کسان په اوبو کې تری تم دي.
د ایتالیا د سیمایزو رسنیو د خبر لمخې د بیړۍ چې د افغانانو برسیره د پاکستان، ایران او سومالی شاوخوا 200 کډوال لیکدول څو ورځې وړاندې له ترکیه حرکت کړو او د یک شنبه په سهار د ایتالیا د کالابریا د سیمې په ساحل کې د خرابې هوا له کبله له ډبرو سره وجنګیده. د ایتالیا ساحلي ساتونکو شاوخوا شپېته جسدونه موندلي او ویره ده چې ښایي د مړو شمیر 100 تنو ته پورته شي. لکتر لګه اتیاتنا لپیخ ژوندۍ راوتلی دي.
یو وحشتناک پیخه و. د ساحل پر خوا کې مړی پراته وو. په ساحل کې ډېر جسدونه وو او په کې ډېر ماشومان هم شامل وو.
د ژغورل شویو کسانو له جملې څخه 22 تنه روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوې دي. د ایتالیا د ګمرکاتو پولیسو ویلي چې یو کس یې د کډوالو د قاچاق په تور نیولا ده.
هغه چې ډېر زیات و دردولم، د ژوندۍ پاتې شویو کسانو خاموشي و، د هغوی په سترګو کې ویره و او خاموشي و.
چارواکو ویلي چې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ژغورنې د عملی یو غړي ویلي چې له اندازې د زیاتو کسانو سفر او خراب هوا د دې ډېری د ماتېدو لامل شوی دی.
واقعی خبر چې یاد سی و منل سی او تکرار سی دا چې دوی دی باید حرکت و نه کړي. تاسو په خپل تصور وکړي چې نورې لارې همسته، یوازې د ژغورلو او نه ژغورلو مسله نه ده. حقیقت دا دی چې کله وضعیت داسې وي نو تاسو باید هیڅ حرکت و نه کړي. اخلاقی پیغام مو دا دی چې تاسو باید حرکت و نه کړي او شزي او ماشومان د خطرناکو حالاتو سره مخامخ نه کړي.
د کالابریا ویلی ویلی چې دوی د پیښې له کبله په ماتم کې دي.
دا د کالابریا لپاره یو غمجنه ورځ ده. دا پیښه د عمومي بې پروايۍ له وجې رامنځته شوې. کالابریا خلکو ته خر اغلاست وایي. تیر کال موږ د 3000 کډوالو هرکلی وکړ، خو نشي کېدای چې موږ د اروپا لخوا یوازې پرېښودل شو.
له دې پیښې څو ورځې وړاندې د ایټالیا حکومت د کډوالو د ژغورنې په اړه یو جنجالي قانون تصویب کړ. دا نوې قانون مرستندوی کښتۍ مجبوروي چې د کډوالو د ژغورنې لپاره په یو وخت کې یوازې یو غزمه وکړي. منتقدین وایي چې له دې عمله به په مرکزی مدیترانه کې د مهاجرینو د ډوبېدو او مړینې کچه لوړه شي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلاو د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ لپاره د بریتانیا په مانچستر ښار کیپ ټاون کې، البته د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم، د ګاډو کاروانونو لاریون او یو لوی غونډه جوړ شوی. په دې مهال د غورزنګ په سلګونو غړو هم ګډون درلود او په افغانستان کې د طالبانو په ادارې یو ځل بیا غږ وکړ چې د نجونو په زده کړې لګیدلې بندیزونه دی واخلي. د مانچستر ښار په بولتن سیمه کې د غونډې ته چې د برتانیا له بیلابیلو ښارونو خلک ورغلي وو، د غورزنګ مشر منظور پښتین هم خبرې وکړې. نور حال د قاسم خان مندوخیل پر رپورت کې وګورئ.
تیر څو میاشتو راهیسې پښتون ژغورنه غورزنګ په برتانیا کې د خپل تنظیم سازي ترڅنګ د افغان جنو د زده کړې د ملاتړ لپاره بیا بیا غونډي او لاریونونه کوي.
دا کوم مستقبل دی؟ زما د دوی څخه دا خبره راپېل کوم، بیا می ویلو بیا وایم تعلیم زما د مستقبل لمانه چې اخیستای په هیڅ افغانستان کی بندیز پر لگے مجھے پا دنیا کی لڑو پا دنیا کی در کرو تو پر سیر دیکھتے لوں انسان کی بچو لاتو نہ ہوں پر لگو ذاتی بچو ہی دا پا دا وطن راتلون کئی نسل وی دا وطن با روشانوی.
د مانچستر ښار دی غونډه ته له لندن او نورو ښارونو د ګاردو کاروانونه چې د افغانستان ملي بیرغونه او د افغان جنو د زده کړې د ملاتړ لپاره یې شعارونه لیږدول وراغلل. دی غونډه ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم آنلاین وینا وکړه.
ټول محترم ټول عزتمن د سلامونه تاوی غانن چې کوم تاسو د افغانیت یو لوی کار وکړ چې په لو خوان جوړونه تمو د عزت په سترګه باندې د دنیا مخ کړه صاحب ته کړل چې سټریټ دوی ناشته لاندې مونږ وطنات کو دا د افغانیت اصلي نخې دي چې د خپل خاورې د وطن د خوان جوړونه څومره احترام دی افغانانو په پزړونو کې.
پښتون د اروپا په ګډون د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم احتجاجونه کړي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی دی په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. خو دغه ژغې یو څوک اوري هم کڅنګ
یونایټډ نیشن جنوا کې یونایټډ نیشن افیس کې دننه یو لوی کانفرنس کې په دیواله باندې دا ژغ مور ورټولو جانیان کومور سوی ملګری ملتونو کومور سوی یورپی پارلیمنت کومور سوی په دې کې موږ ته د دې خلکو ریسپانس بالکل هم دی چې موږ تاسو ملګری یو دا تاسو کوم ژغ دی دا ډیر اصولي هم دی دا صحیح هم دی.
د افغان جنو پر وړاندې د دې نږدې یو نیم کال کېږي چې د شوونځي ورونه لا هم تړلې دي. د غونډې برخوالو ورسره د پیوستون شوډو په مخه د یوې د کیکې لپاره غلي احتجاج وکړ. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، آشنا ټلویزیون، مانچستر.
قدرمنو لیدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته خبرداري ورکړې چې که د پاکستانی طالبانو مخنیوي ونه کړي نو پاکستان به د افغانستان په خاوره کې د نن د تحریک طالبانو پاکستان په ضد بریدونه او عملیات وکړي. دلته د بریدونو او عملیاتو نه دقیق مطلب څه دی او د دې اقداماتو عواقب به څه وي؟ د خبرونې قدرمن میلمه د ننګرهار په خونی والی ښاغلي ګلاب منګل صاحب سره خبرو ته کینو. په خیر راغلی منګل صاحب. ستړي مشه پاکستانی پلاوی طالبانو ته ویلي چې کچيري د پاکستانی طالبانو په ضد ګامونه پورته نشول، ټي ټي پی په پاکستان کې د پسرلنۍ عملیاتو د پیل اعلان وکړ، نو بیا به د پاکستان سره بل لار نه وي پرته لدی چې د طالب پاکستانی طالبانو په ضد بریدون عملیات وکړي. تاسو ارزونه څه ده او امکانات یې ګورئ؟
د لوی خدای په نامه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. پدې کې شک نشته چې نوې کال د سرلی پر رسیدو سره به په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو حملې زیاتېږي. تر لمدا اوسه دغه حملې زیاتې شوې دي او دا هغه اندېښنه ده چې د پاکستان واکمنان یې وخته کړي دي. زه غواړم هغه څه چې د پاکستان واکمنان کوي په څو څو ځله په خوست او په کنړ کې نور ځایونه هم بریدونه کړي دي او د افغانستان په خاوره کې هوایي بریدونه دا کولی شي دا کار کولی شي. خو یوه خبره چې ډېره مهمه ده، له دغه فعالیتونو سره، له دغو کړو وړو سره، د هر ورځې په تېرېدو سره د افغان ولس او بیا د هغو سره د افغان واکمنانو، د اسرائیلي واکمنانو، د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو کرکه او غوسه ور سره زیاتی.
بله نو پوښتنه دا ده چې بریدونه او عملیات یعنی څه هوایی بریدونه دي چې تاسو یادونه وکړه د درون هدفي بریدونه دي او که د افغانستان په خاوره کې پوځي عملیات ارزونه مو څه ده؟
زه فکر کوم چې دوی به هوایی بریدونه وکړي یا د درون په واسطه یا نور خو ځمکني عملیاتو امکانات ډیر زیات ځکه نشته چې هر افغان وګړی کله چې پردې څوک په خاوره کې ویني او هغه عکس العمل کوي. زه وایم چې دولت او د خپل د خلکو د غبرګون په برخه کې ډېر بدی وي. مهمه خبره دا ده چې پاکستان یو وری د پاکستان واکمنان باید خپل ګریوان کې سر ټیټ او دا وګوري چې همدغه پاکستاني طالبان چای دا خپل ولې دا خپل د کوم موخه لپاره دا خپل پاکستان دوه هدفونه درلودل، یو د سرحد نه د باندې او یو په داخل کې. د ام ډي پی 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 د ایجاد په پاکستان یو هدف دا و چې په داخل کې ازادي بلکونه کې نهضتونه او خپل مخالفین په داخل کې وکړي، لکه څنګه چې تاسو په لیدل د 2014 کال نو وروسته دوی په صوبه پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې بلوچستان کې بزرګونو کسان ونیول او جلونو ته واسطه ول او تنه مورې تری تم دي.
بله نو بله منګل سیب اوس دلته پښتنه ولاړی چې طالبان څه کولای شي د مخنیوي د پاره ورتیاي د پاکستان د بریدونو د مخنیوي په برخه کې تاسو څنګه ارزوي؟ په داسې حال کې چې د دوی د دفاع و سرپرست وزیر ویلي دي چې زمونږ هوایی حریم اشغال شوی دی خو موږ څه نشو کولای.
زه فکر کوم چې طالبان خو به که هر څومره وسله هم وکړي بیا به دوی غبرګون ښیي. دوی پردې مداخله په هیڅ شکل نشي تحمل کولای. دوی د مشرانو له خبرو نه له بیانونو نه خپل د وزیر دفاع د مولوی د وزیر دفاع د سرپرست وزیر له ویناوو نه معلومیږي چې دوی به دا تحمل نکړي. خو خبره دا ده چې د پاکستان په دغو کړنو سره زه فکر کوم چې په پاکستان کې به نه یوازې تروسه بریدونه یوازې په پښتونخوا کې کېدل، څه مو د وړاندې تاسو ولیدل چې کراچۍ کې د بریدونه وشول او دا به غځېږي، دا به د پاکستان نورو برخو ته غځېږي. پاکستان باید په داخل د پاکستان کې باید دغه تکلیفونه دوی تشخیص کی او حلداري ورته پیدا کی او ټول معلوماتي به په افغان طالبانو ونړي وي.
دوه ټکی نو اغیز به د پاکستان سره پر اړیکو او د ټي ټي پی سره پر اړیکو څوي او د امریکا بارنې چار وزارت ویان هم دا خبره کړې و چې طالبان په افغانستان کې د القاعده په وړاندې په خپل ژملو عملونه کوي، امریکا د دې ورته لري چې خپل لاس په کار شي. آی پاکستان د امریکا نه هم په دې بخه کې موافقه تر لاسه کړې ده چې دا سی و خبره کوي؟
زه فکر کوم چې تروسه پورې خو په نسبی ډول سره د امریکا او د پاکستان تفاهم او یا موافقه شته. خو په وګړه محل کې زه فکر کوم چې دا موافقه به هم ځای ته ونه رسیږي. دا په دې معنی چې اوس په پاکستان کې تر کومه دې چې معلومات لرم آیسته آیسته د داعش مراکز خالیږي. داعش په 2004 کال کې د لشکری اسلام په نوم یو ګروپ ترمنځ شو او بیا منګلباغ دغه مشر کوله ورسره د جیش محمدي سره یو ځای شو. په 2007 کال کې د پاکستان دا ګروپ البته د پاکستان د عیسای لخوا تمویلیده خیبر پښتونخوا ته د منیر شاکر په نوم سره مفتي منیر شاکر په نوم سره د اف ام رادیو ورته فعال کړي و او تبلیغات کول د مخدره موادو او د وسلو رزم نقطه ډیره مهمه ده. لږ ورسته کله چې همدې ډلې بیا د نړیوالو مرستندویو کترونه په خیبر پختونخوا کې تر بریدون لاندې ونیول، د امریکا تر څار لاندې دوی راغلل او دوی ترګره ډله وبلله. د پاکستان د ISI په لارښوونه سره همدغه ډله جلال آباد ته راغله. په وختونو کې زه جلال آباد کې ولی پایس مو وظیفه اجرا کوله، شنوارو ته راغلل او داعش اصلا افغانستان ته له مغزه صادر شو. زما هغه د برداشت دا دی چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو سره د پاکستانی واکمنانو وضعیت خرابېږي، مناسبات خرابېږي، نو د داعش د ډلې په تطبیق کولو سره او افغانستان ته پرانیولو سره به پاکستان هم د دې څخه استفاده وکړي.
بله، او په لنډه توګه کا اغیز پر خپل د طالبانو د ټي ټي پی سره پر اړیکو او همدارنګه د پاکستان د حکومت او پوځیانو سره پر اړیکو لکه څه تحلیل کوي؟
زه فکر کوم حالات او د مناسبات د هر ورځې په تیریدو سره خرابېږي، ځکه چې د افغان طالبان په داسې یو موقف کې قرار لري چې له یوې خوا د دوی هغه دوستان چې دوه لسیزې له دوی سره یو ځای څنګ په څنګ جهاد کې برخه اخیستې ده او ورسره همکار پاتې شوي دي، په هغو باندې ډېر فشار نه شي وریدولی. خو یو شی چې افغان طالبان یې همیشه وایي چې زموږ خاوره به نه کارول کېږي د ګاونډیانو او نورو هېوادونو په وړاندې، خو دې کې شک نشته چې ټي ټي پي دلې یو تعداد کسان چې څوک د افغانستان کې اوسېږي او د طالبانو همکاري ورسره ده، نو دا هغه نقطې دي چې که وغواړي که ونه غواړي بالاخره یوه ټکر نقطې ته رسېږي او بالاخره دغه مناسبات کولی شي چې
ترنګل شي. ډېره مننه له تاسو نه د ننګرهار پخوانی والي ښاغلی ګلاب منګل صاحب. کور ودان، بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ. مننه چې تر اوسه امریکا غاغه آشنا تلویزیون پښتو خبرونه سره مالی است. نړیوالو مسایل ترازو اوکرين یو ځل بیا د روسیې په وړاندې په جګړه کې لغپلو لویدیزو متحدینو د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه. اوکرين داسې مهال دا غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په اوسنۍ شرایطو کې اوکرين ته د امریکا لخوا د جنگي الوتکو ورکول مناسب ندي. خو د اوکرين د بندنیو چارو وزیر بیا وایي چې له تیر کال راهیسې اوکرين ته د وسلو ورکولو هر غوښتنې ته په لومړي سر کې منفي ځواب ویل شوی دی، خو په آخر کې ورته بیا هم وسلې ورکړ شوې دي او هم نور مرستې. د دې موضوع په اړه د خپل همکار سید عزیز الرحمن چې دا مهال د امریکا په سپینو ماڼۍ کې دی د نن نور جزئیات را اخلو. عزیز جان، ستړی مشه، په خیر راغله. آیا اوکرين ته د جنگي الوتکو د ورکولو په اړه د امریکا په دریز کې کوم بدلون راغلی دی؟
مننه خیسه جان، سلام تاسو ته او سلام لیدونکو ته. نه، تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی راغلی او داسې هم نه ښکاري چې نن یا سبا په دغه موقف کې کوم بدلون راشي. په دې اړه وروستي څرګندونې پرون د متحده ایالاتونو د ملي امنیت مشاور جیک سولیوان درلودې او یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د جګړې په اوسنیو شرایطو کې هغه څه ته چې د اوکرين پاوز ډیر اړتیا ورته لري، هغه ځمکني تجهیزات او وسلې دي چې په هغه کې ټانکونه شامل دي، په هغه کې توپونه او دغه راز زرهي دار موټر شامل دي. البته تیره جمعه جمهور رئیس جو بایدن هم ورته خبره وکړه او ویل چې اوکرين په موجوده شرایطو کې جنگي الوتکو ته په خاصه توګه اف 14 الوتکو ته اړتیا نه لري، لکن نور وسلې او تجهیزات به اوکرين ته ورکول کیږي. خو جیک سولیوان دا خبره هم وکړه چې د نورو تجهیزات او وسلو ترڅنګ د اوکرين ځینی غربي متحدین د اوکرين هوایی پاوڅ ته د هغه تیارو روسایارو البته پرزی ورکوي چې اوس دغه پاوز ورڅخه کار اخلي. البته په دې تیارو کې مستقیما خاغلی سولیوان د میګ نه ویشت او سو او ویشت دوله جنگي الوتکو نمونه واخیسته.
بله عزیز جان، د سی آی مشر ویلیام برنز هم د روسیې د ولسمشر په اړه خبرې کړې دي، د څه ویلي دي؟
خاغلی برنز په دې اړه ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل پاوز په توان باندې ډیر زیات ډاډه دی او مطمئنه دی چې دغه پاوز به بل اخره وشي کړی، اوکرين دې ته اړ کړی چې تسلیم شي. د خاغلی برنز په وینا د قضاوت د پوتین په اړه دی چې پوتین به دغه جګړې ته ادامه ورکوي، خو د سی آی د مشر په وینا پوتین به بل اخره د خپل دغه کار هغه بیا لوړه بیا ورکوي. تیر اونۍ د روسیې روسیه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم دا خبره وکړه چې دای به په اوکراین کې خپل جګړې ته به ادامه ورکوي او په دغه جګړه کې روسیه حقدار و بلله، او دا ادعا هم وکړه چې دغه جګړه په حقیقت کې غربي نړۍ پیل کړې ده. جمهور رئیس پوتین پرون هم دا خبره وکړه چې د ناتو د هیوادونو لخوا اوکراین ته د وسلو ورکولو معنا دا ده چې دغه هیوادونه په عملي توګه په دغه جګړه کې برخه لري. او نن د روسیې د امنیت شورا یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه که چیرې د وسلو د ورکولو دغه لړۍ ادامه ولري نو کیدای شي چې نړۍ د یوې اټومي ناورین له خطر سره مخامخ شي. البته دغه ګواښ په داسې حال کې کیږي چې اوکراین ته د الوتکو یا د جنگي الوتکو بحث په نړۍ کې ډیر تود شوی دی.
د شوروي د وخت د ګراټ توغندوی په مرسته اوکرایني پوځیانو له دوه ورځو راهیسې د خارکیب په چنډو کې له روسانو د نیول شویو سیمو د آزادولو لپاره خپلې جګړې ته دوام ورکړې.
موږ سږ کال د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو وړتیا لرو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان امریکایي تلویزیون ای بی سی ته په خبرو کې ویلي چې د دې امکان چې اوکراین خپل دفاع د امریکایي اف 14 ډوله جنگي جیټلو ته کوو د وګړو واټن توغندوی پر مټ لا پسې قوی کړي پاړه په امریکا کې تر اوسه بحث نه دی شوی.
د جګړې په سنۍ مرحله کې پرې کنده انصر د جګړې په ډګر کې مان اور کول دي، او د دې معنی ټانکونه زرهدار وسایل توپچی او نور دي. اف 14 سره کې د وروسته وخت لپاره موضوع ده.
د امریکا د کانګرس ځنی غړي د امریکا له حکومت څخه د اوکراین سره د نورو مرستو کولو غوښتنه کوي. د امریکا د استازو د جرګې غړي مایکل میکال د اوکراین سره د امریکا له خوا د زیاتو مرستو کولو غوښتنه کړي.
موږ د پیسو غوښتلو په لایحه کې د نورو پیسو ځانګړي کول شاملولی شو. موږ د دغه کار اراده هم لرو. موږ دواړه ګوندونه د فشار پر وړاندې کولو هغه څه چې اوکراین ورته واخی نه اړتیا لري برابرولی شو.
خو د امریکا حکومت په یوازې ځان دا کار نشي کولی. امریکا اړه ده چې په دې اړه د خپل اروپایي ملګرو څخه مرسته وغواړي.
زمونږ اروپایي متحدینو د دفاع لپاره د 2% لګښت چې لږ تر لږه حد دی لګولو ژمنه کړې وه. دغه لږ تر لږه د آخري حد نه ده. د ناتو اکثریت غړو دغه ژمنه نه ده پوره کړې.
بلخوا په ډیپلوماټیک ډګر کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د چین د ولسمشر سره په اوکراین کې د سولې د منځګړتوب په تړاو د چین د نوښت په اړه د لیدنې اعلان کړی. د امریکا متحده ایالاتونه هم د خبرو اترو چینلونه خلاص پرې خاودل غواړي، خو تر اوسه د ولسمشر بایدن او د چین د ولسمشر ترمنځ د لوړې کچې د خبرو اترو کوم پلان نشته. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د نړۍ د حکومتونو لخوا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او ناسم چلند ورسره کیږي. په جنیو کې د نړۍ د مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي ګوتیرش ویل چې په اوکراین د روسیې یرغل پراخې مرګجوبې رامنځته کړي، سیمې ویجاړې کړي او زیات شمېر وګړي یې بې ځایه کړي دي. هغه ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون داسې مستند اسناد ترلاسه کړي چې د نړیوالو بشر دوستانه او د بشري حقونو له قانون څخه جدي سرغړونې په ډاګه کوي. د یو شمې په ورځ په زلګونو اسرایلي وګړو د شمال لویدیځ غاړې په یو فلسطینی خاربوټي کې د خلکو کورونو او موټرونو ته اور ورته کړ. دا په دې سیمه کې د لسیزو نه راهیسې د تاوتریخوالي بې ساري پېښه ده. دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو فلسطینی وسلوال دوه اسرایلي پوځیان وژل. فلسطینی چارواکي وایي چې په دې برید کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. دا خونړۍ پېښې او د شپې ناوخته تاوتریخوالی د اردن د هغې اعلامیې په اړه پوښتنې راول اړوي چې په دې وروستیو کې د اسرایلي او فلسطینی لوري ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت په ډاډ خبره شوه. د یکشمې په ورځ په استانبول کې د بشکتاش او اناتولیا سپورت لوبډلو د لوبو په مهال د بشکتاش لوبډلې د زلزلو څخه د پاتې ماشومانو د پاره پر لوبغالي نانځکه وغورځولې او ډالۍ کړې. دوی وایي موخه یې د زلزلو ځپلو ماشومانو سره مرسته وه. د وروستیو موندنو له مخې د فبروري په شپږمه د پیل شویو زورورو زلزلو له امله په ترکیې او سوریې کې تر 500 زیات انسانان وژل شوي دي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته دیوی موضوع یوازی یو اخ بیانیگینو باور بایلو. د ناورین پر مهال دیوی خیراتون که لپارا زمو خوبونا تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چه خلکی دلیدلو لپا گواخونه منی. موگ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
تاسې د امریکا غک آشنا تلویزیون پښتو خبری خپرونه ګوري. افغان کډوالو د کډوالۍ په سختو او ترنګیلو شرایطو کې هم خپل کلتور او خواړه نورو ته ورپیژندلی دي. په پیښور کې د افغانانو دودیز او ملي خواړه قابلي پلاو نه یوازې مشهور دی، بلکې دا د ډیرو خلکو د ګټې وټې سرچینه هم ګرځېدلې. زموږ همکارې مسکا صافی له پیښوره د افغاني خوړو په ارزښت باندې رپورټ چمتو کړی.
له گازرو غوخې او جوش وریجو څخه جوړ شوی د افغانانو دودیز خواړه قابلی پلو. قابلی پلو په پیښور او د پاکستان په نورو برخو کې خورا مشهور دی. دلته د قابلی یا افغانی پلو په نوم یادیږي. د پیښور په بیلابیلو بازارونو او خوړنځایونو کې د افغانی خوړو بازار تود دی. په پیښور کې د یو رستوران مشر یار محمد شینواری وای پلار یې په لومړي ځل په یو افغاني رستوران کې قابلی پلو خوړلی وو او وروسته له هغه یې د قابلی پلو کاروبار پیل کړ.
دا چې سن 1994 نه زما والد صاحب او هغه به کار روزګار کولو، حالان کې هغوی به د افغانانو سره همدرفت تعلق یو برادری تعلق دی. لږ افغانان دلته چې وو نو موږ سره ګاونډیتوب لیا هغه کې. بل د والد صاحب ما دا ریسټورنټ او د هغه خوراک ډیر شوقي وو، نو دوی به چېرته د افغانستان د قابلی پلو افغانانو ریسټورنټ ته تللي وو، هلته به یې دا خوراک کړی وو. هغوی یو آیډیا اوچته که چې یې زم داسې یو روزګار یو بزنس سټارټوم جی.
په پیښور کې د یو ډیر پخوانی خوړنځای مشر چې د افغانستان د کندز ولایت اصلي اوسیدونکی دی وایي دوی قابلی پلو له هغه وخت پلوري چې پیښور کې هیڅ چا هم پلو نه پیژنده.
پلو یکس مشناخ داخل پیښور اولین پلو پدر ما چالان کرگی تیجا بعد از او دیگه اوتالا جور شده پدر ما پدر کسپیس ما
پا چاول و پا پخول و بعد دا افغانان دیر پیگی اور ایک خستہ ٹیسٹ والا ورکی اور ایک خستہ خوراک جوڑی تھی نمونگ راش انہوں بس بیا کینو پلیٹ رو جی خستہ اوکن.
د ځای خلکو او مشرانو له نظره افغان کډوال چې له څلورو لسیزو را په دیخوا له افغانستانه کډه شوي له ځان سره یې خپل هنر، ژبه، کلتور او خواړه راوړي چې اوس دلته د خلکو د ژوند او اقتصاد برخه ګرځېدلی ده.
کلتور چې کوم دی یو د افغان ګو کې هغه نامه یې هغه ده اوس هم کنه افغاني پلاو لکه اوس ورته چې افغانۍ یا افغانۍ خوراکه نو خلکو کښې پاپولر دی او دا یو غټه وجه دا وه چې کوم د افغان خوراکو اور هغه خاص چې کوم کنه د کلتورو هغې خلکو کنه پخوا چې کومه وه انډین سپایسیز چې کومه مثالې وې هغه به خلکو زیات استعمال خو افغانستان چې نه چې کله خلک راغله هغه ټیسټ ډیولپ شو نو موږ وکتل چې بیا په لاهور کراچی کښې هغې خلکو دغه شیونه واخیستل او ځای په ځای چې کومه ده د هوټلونه کولاو دي راکولاو دي.
که څه هم کډوالي ترخه پدیده ده خو هم دا تاریخ مزل ځینې ښېګڼې هم لري، لکه د افغانو کډوالو له لوري د افغاني کلتور د بډای اړخونو او خوړو سره د خلکو د لیوالتیا پراخېدل چې د ملتونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي.
قابلی پلو او نور افغاني خواړه چې نه یوازې په ټوله نړۍ کې مشهور دي بلکې د ډیرو خلکو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه هم ده. مسکا صافی، امریکا غږ، پیښور.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو، رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 8:00 نه تر 9:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 9:30 تر 11:00 پورې. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ. د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه پای ته ورسیده، خو دری خبرونه نشر ته چمتو ده. زما همکاره نجیب سلام په استودیو کې درسته مشي.
بینندگان محترم، تا چند لحظه دیگه بخش دری برنامه با تازه‌ترین خبرها شروع میشه. امید است تا پایان برنامه با ما باشید.